درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. تلور بجید په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2021 کال متاسفانه ډیر خونړی کال او په دغه کال کې موږ پښتون ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمیر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوي انجینر کورنۍ وای
چې ورزم از ما ضرور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کابل کې د هغو انزورګرانو چې پر دیوالونو به انزورونه کښل کار درېدلې.
محدود څه چې بيخي بالکل بندې ټول فعالیتونه زمان.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار خراب شوی. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو خو تر هر څو وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل
خلکو د ارګنه د وټلو هڅه شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او وی هم عین حالت کې خپل مونږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته د ورختاینې به وي ولې قوتونه بخپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړي. تر څنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
له ښاغلي محب سره د حکومت د سقوط او د طالبانو د واکمنېدو په تړاو باندې ګڼې نورې پوښتنې د ازادي راډیو په ځانګړې مرکه کې ځواب شوي چې ژر به خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
امروز ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان و گوش جوانان خاطر گشنگی که در افغانستان است.
تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې مظاهرې کړې او له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي. که څه هم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځې کارکوونکې په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومې ګرځول شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیالي هیدر بارنن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړې چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندی کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړمه شپه 104 اتیا افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په کالګري، ایردرایا او منټن کې مشت کړی شي. شان فیسر دغه افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کور ته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکن مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر پر 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې دولتي کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې د افغانستان او افغانانو لاس نیسي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې وویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د پټاګ کولو لپاره د دسمبر پر 19مه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان یا او آی سي غونډه هم بللې ده. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخامخ ده. او بیا هم له پاکستان نن د پیښور په یو خونځي د خونړي بریټ او امتلین د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د حکومت او طالبانو د پاکستانی ډلې یا تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکرات ته په اشاره ویلي حکومت هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان وبخي. د 2013 کال د دسمبر په 14مه شپږو وسلوالو بریدګرو تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل. په پیښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم د یو ښوونځي په زده کوونکو ډزې وکړې. دوی په دې برید سره 143 کسان ووژل او 114 نور ټپیان کړل. د پیښې ډیر قربانیان د ښوونځي ماشومان وو. تمه ده نن د دغو وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه سره راټول شي او د خپلو بچانو یادښت ترسره کړي.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونه د سهار له و د ماښام تر په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په ورسته تلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمې شوې، خو په وړاندې تاوتریخواله لا هم دوام لري. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرسیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمې او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې د طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې ښځینه خبریالانې وې. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر یې په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په تیرو شلو کلونو کې هم تر ټولو ډیری خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی وایي که څه هم په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبریالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبریالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوي وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق خبري عالم چیرې وزل سوی نه ده، نژوند ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ سوي دي چې څو علتونه وو. د خبري اعلانو برخورد له موږ سره ډېر نه وایو، طبعاً ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبري اعلانو سره برخورد ډېر نه وایو، کله کله داسې سوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړې دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی، په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکاره شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د یو هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوری له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و هم اوریدل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یوه وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه یې په فیسبوک کې یو پوست کړی و. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده او دی همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولې او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسو ته دې سماج غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي، اول خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون را که هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند له شرګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کیږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شي راوستي باندې ور جواب کوي چې دا په موږ په صفت فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 21 نیټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید شو ما ته د شبخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه د دوی ته فلر اسهل ته ورزم از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه زله مرسره سو یو چې بیخي په هیڅ کتاب کې نو روا چې فازه ور ماته کړي وسترګې ور چولې او مخې ټول د کندغون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمی زخمی او په ولو ټکول شهید کړي او به روته لاسړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وخل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یې وکارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ما ته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چکوم زنشم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
فیسبوک مو ما چیز نشته کنه مله طالب
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د ده په خبره له همدې امله اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هیڅ باور نه لري په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره سوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي سي خوای پوسټونه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اخترونه ور کړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل سوی داسې بیا به تاسو پوسټونه نه کوئ او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نشي کولی ځکه کورنیو ته اخترونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغه هر څوک کوي مګر لپاره هم منلی ده هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او دا ټویټر وو چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه ده ښودلی نو اسلامي مرکز دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبلیږي څوک ستونزه نه سر لري
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل امداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکې دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او که احیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژنې یې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راتګ کې لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
اوس اقتصادي خبرونه واوري
د بشری مرستو په دوام څخه باندې 19 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې د افغانستان بانک له لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام پرون چهارشنبه 19.2 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل شو د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شوې ستونزو لپاره یو مناسبه حل لاره پیدا کړي د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام د نقدي پیسو د مرستې څلورمه کڅوړه ده چې د عقرب میاشتې لورستې اونۍ را پدی خو هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره بلدی ورسته او د 2022 کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. د طالبانو د کارنې مالداری او اوبو لګولو وزارت په میدان وردګو کې دوه سړی خونې بیرته ګټې اخیستنې ته سپاري. د کارنې وزارت ویان مستعین عمری د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د کارنې سرپرست وزیر جنوبی ولایتونو ته د سفر په لړ کې د میدان وردګو ولایت کارنې ریاست ته لارښوونه کړې ترڅو په دغه ولایت کې د میوو او نورو کرنیزو توکو شته دوه سړی خونې ډیر ژر بیرته فعالې کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه دوه سړی خونې د زر میټریک ټنه میوو او نورو کرنیزو توکو د ساتلو وړتیا لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو توکو د ساتلو او پروسس لپاره لسګونه وړې او سترې سړی خونې جوړې شوې، خو په وروستیو میاشتو کې ځینې د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله له فعالیته پاتې وې او د کابل په شاهزاده سرای کې نن پنځشنبه یو امریکایي ډالر په 103 افغانۍ بدلیږي.
یو شمیر انزورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه کښل وای نور دا کار نشي کولای. دا هنرمندان وای چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریس تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار درولای دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین بیرغ انزورونه کښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انزورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انزورګرانو لخوا انزور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انزورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انزورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، هو مونږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انزورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انزورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړی وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوې دي او په دې موده کې د انزورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم سوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انزورګرۍ هنر راتلونکی تیاره ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلور میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغه هنرونو د زده کړې زمينه برابر کړې و. دا ویل چې څلور میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلای او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بيخي تعطیل وو، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بيخي صفر وو. عام یو تابلو مو هم نه د پلورل شوی. د څیرو ډېرې تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
په قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وای تولیدات شدي خو به ټیټی دي ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې په ورستیو کې د کبانو ګنشمیر فارمونه جوړ شوې دي او خوندان وای چې د کبانو خوراکي مواد او نور شین ګران دي.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبان روزنې لپاره ښه زمينه برابر ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو څلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي، خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښو واردولو یې بازار کمزوری کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکي سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د ښه والي په نیت یې د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل، خو حالات پرې ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزې ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي، خو د حکومت او مرستندویانو همکاری ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالی کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کی.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوښو بندیز ولګوي څو دوی خپلو هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحي غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړي او ډېر زر به ورته داسې حل لارې پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي. خو ان شاء الله دا موضوع ومګه یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کما د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ته چې غو ضرورت هم زمونږه د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړی ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه له دې سره د خبرونو نیمایي برخه ته ورسېدو. څلور نیمه بجې شوې د روان خبرونو په دوام کې مخکشي شزي پروګرام هم لرو، خو اوس صفی الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار عبدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولیز توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. ښاغلی محب د حکومت تر سقوط وروسته په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا مرکه به ژر د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک او یوټیوب خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیال هیدربار د کانادا له خوا د 1300 افغانانو د استلو هڅه ستایلې ده. هغه د دې پروسې د لا ګرندې کولو غږ کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. او نن د پیښور په یو خونځي د خونړي برید اوم تلیندې د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل په پیښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم په یو خونځي برید وکړ. 143 کسان یې وژل او 114 نور یې ټپیان کړل.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د آسیا جام د فوټبال سیالیو د پچاچونې نیټه وټاکل شوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس دت محمد ناوک نن پنځنبه ازادي رادیو ته ویل د آسیا د فوټبال جام سیالیو پچاچونه د روان مریض کال د هوت میاشتې په څلور منیټه تر سره کیږي. په دې سیالیو کې به څلور ویش لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په خپلو کې سره لوبه وکړي. د آسیا جام سیالۍ لوبه د 2022 میلادي کال په جون میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله دا مهال په دریم ګروپ کې ده او د سکل د آسیا جام فوټبال سیالیو په پچاچونه کې هم ګډون کوي. د کابل فوټبال لیگ په سیالیو کې د داوودزی او رفا لوبډلو د سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پرون د دغه لیگ په الف ګروپ کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې داوودزی لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره په څلورو ګولونو امید درخشان ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې رفا لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره دوه د څلور په وړاندې 51 لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه رفا او داوودزی لوبډلې د کابل فوټبال لیگ سیالیو فائنل ته لاره پیدا کړه. د کابل فوټبال لیگ دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د نهه فیش لوبډلو په ګډون پیل شوې. او د تکواندو په ډګر کې چین ویلي د تکواندو نړیوالو سیالیو کوربتوب نه کوي. ټاکل شوی و د تکواندو د اتلولۍ 25 پړاو سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په وروستیو کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي، خو چین ویلي چې د دغو سیالیو کوربتوب نه کوي. د تکواندو نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو سیالیو د ترسره کېدو نیټه یې ځنډولې او د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به د 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په کوم بل هیواد کې ترسره شي. د تکواندو د اتلولۍ نړیوالې سیالۍ په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
مخکخي خزي
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشری يم تخنیکی چاري می رحمت صاحبای پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتني کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی
مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشبسه او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشبسه ده او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده، مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي. مرزیه جانی
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد ها مننه، سلام تاسو تا طول آوریدون کو تا او نور و درن و بلمنو تا همچنان.
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لرهی ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی؟ آیا ده ده کم خارجان و لخواد چه تمویلی ری که چنگه؟
به حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی، د ښځو لپاره سره لدې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولې زموږ مشخص هدف دغه و چې مېرمنو ته باید کاري زمینې برابري سي. دا د هېڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هېڅ یو بهرني شرکت یا کومې ادارې لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په موږ لومړی کې مثلا ما درې کلونه مخکې دا کارونه شروع کړل، نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالبه نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار د دې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه زما انتخاب کړي وو ټول آیسا ادارت کې ثبت وو. نو لورا د یو سین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی، سره لدې چې په افغانستان پورې مربوط نه ده، ولې هلمند سره داسین شتون لري. نو هماغه و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه او خپله برایت سره لدې چې هغه بیا خارجي نوم ده، روښنایي مانا ورکوي. هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی شوی چې د دې نوم تر څنګ ولري، چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه. شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه وو، ولې د وخت په تېرېدو سره موږ وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو، ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول وو. نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله، چې یعنی موږ سره دې چې مېرمنو رو موږ سره کار کوو، نارینه و هم کار کوو. خو د وخت په تېرېدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل واوسم او خپل تجارت ته رشد ورکړم، هغه ته له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم. بالاخره د بیکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ، او په دغه وروستیو شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل، چې یو نوهاري باید په دې برخه کې شوی وای. او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکنید و که هم دا قیمتی دبرید یا و چرم ده مثلا و دیتا ورطه نور شاین دیگه ترچن یوش مرمن و تا کسان چی واقعا لیاقت لری، استعداد لری، و گویتا باید کاری زمینی براوری شوی وی چی مکنه دا قیمتی دبرونه لست نواواری دا و که چی مکنه دسکولونو که لگنه استفاده کوله کاراول که دل، و دیگه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله. نو دمو کارم مشخصا پامدغو موارد رو تخیل
اوس هم زمرد و همه ملمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلام خوري، خاصه خدای دې وکړي چې صحت من او جوړ او صحیح روغتیا درته غواړم خوري.
که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي، دا څه ډول صنایع دي او په کومو ولایتونو کې جوړیږي؟
ډیرخه خوري، د لاسي صنایع بس کې کار کوم. زه خپل یو شرکت لرم، لاسي صنایع جمیله شیرزاد، په ننګرهار ولایت کې تشریف